د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دیننده خالي ورځ د کال 2022 جولای د میاشتې 2 منټه ده په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې د تازه شپه کومن هر کله وایم لکه مهم خبرونه اول سرټکی امریکا او طالبان په قطر دوحه کې په دې موافقه شوي چې خبرې به دوامدار ساتي بلخو په جنیوا کې ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري حقوقو بل خصوص د خزو د حقوقو په سرغړونو باندې اندېښنې ښودلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ لومړی تلین پروند د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ونمانځل شو او د یوکرين په اوډیسا ښار باندې د روس لخوا وشتل شوی میزایلي برید کې د مړو شمېره یو وشتل رسیدلې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته امریکا او طالبان په قطر دوحه کې په دې موافقه شوي چې خبرې به دوامدار ساتي بلخوا په جنیوا کې ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري بالخصوص د ښځو حقوقو په سرغړونو باندې اندېښنې ښودلې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن مشر پرون ورځ په طالبانو باندې غږ کړي د ښځو د حقوقو د خکولو په اړه د نورو اسلامي هیوادونو څخه زده کړو کې او په افغانستان کې د منظم ډول د ښځو زورول ودرېږي په جنیوا کې د بشري حقوقو د کمیشن شورا ته میرمن میشل بیشلټ په افغانستان د خزو او جینکو سره پر روان دور زیاتی باندې سخت اندېښنه خولې تیر کال د اگست په میاشت کې په واکه دراتلو سره سم طالبانو تر ټولو زیات د خزو او جینکو د حقوقو سرغړونه کړي او د هغوی نه یې د تیرو لسیزو حقوقو ترولې دي برمن مشال د بشري حقوقو د کمیشن غونډې ته ویلي ک حالات زر تر زر بدل نشو نو د خزو راتلونکو بنور هم په تیارو کې ډوب شي په افغانستان کې د خزو او جینکو د حقوقو په اړه راجوړې شوې بیړنۍ غونډه ته برمن مشال ویلي نړیواله ټولنه دې طالبانو فشار واچي چې په افغانستان کې د خزو او جینکو د حقوقو احترام وکړي نو موري ویل چې د اسلامي ملکونو د همکارۍ د تنظیم افغانستان ته ورستۍ غونډه یو مهم ګام دی میرمن میشل چې په خپل د مارچ په میاشت کې افغانستان ته تللې و وایي چې په دغه هیواد کې د 1 میلیون نه زیات جینکۍ د سکولونو نه بهر دي او په خزو سخت بندیزونو د هغوی امروزه ژوند د کړم سره مخ کړي دي چې پکې خزو ته د حجاب اچولو امر شوی او د محرم بغیر ورته د سفر کولو اجازه هم نشته هغه چې د سختو پیسو په افغانستان کې د خزو ژوند ګران کړی دی کله چې طالبانو نږدې کال وړاندې واک تر لاسه کړ نو ژمنه یې کړې و چې د کال 1999 نه تر 2001 پورې د هغوی کوم حکومت یو د ځل به هغه شان سختی نه کوي د ملګرو ملتونو غونډې ته د بشري حقوقو د کمیشن مشر ویل چې د طالبانو لخوا ډاډ باوجود دوی ولیدل چې خزي او جنکۍ د زور زیاتی د یو منظم نظام لاندې د ولسی ژوند نوښتل کیږي د غوښتنه د طالبانو نو کلا چې زر تر زر د شپږم سمت نه پورته جنکو ته د زده کړو لپاره سکولونه پرانیزي امریکا او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ورځنۍ خبرې د زیارت په ورځ پای ته رسولې دي دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د دریو میاشتو وروسته مخامخ خبرې شوې دغه خبرې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویسټ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاو ترمنځ تر سره شوې امریکا د مارچ په میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي نه بره د جنکو په زده کړو د بندیز وروسته خبرې وزرولې وي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلی په دوحه کې تر سره شو خبرو کې د امریکا د سپینې ماڼۍ خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا د پروګرام یو اس ایډ لوړپوړو استادو ګډون کړي دي هغه ویلی په دغه خبرو کې د افغانستان د بانک او مالیه وزارت لوړپوړو چارواکو امریکایي پلاوی سره په غنو مهمو سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو باندې خبري کړي دي بلخی دغه لیدنې په اړه په ټوټر ویلی امیر خان متقی امریکایي پلاوی ته په افغانستان کې د نوي حکومت په راتک سره د مثبتو بدلونونو په اړه معلومات وړاندې کړل هغه زیاته کړه چې متقی په افغانستان کې د زلزله ځپلو لپاره د امریکا په 55 میلیون ډالر مرستو ورکولو مننه کړي او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان تړل شوې شتمنۍ د ازادي کړي هغه ویلي متقی امریکایي پلاوی تباور ورکو چې د دوهې د تړون پښمنه ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاور د گاونډي یا نړۍ د بل کوم هیواد پر ضد وکاري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ لومړی تلین په روند بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ون منزل شو ونډه ته وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي په تیر شلو کالو کې او بیا زره پښتانه وجل شوې دي د ویل چې د پښتنو په خاور څوک هم چې د خپل خلکو د ژوند د وسایلو او تشدد د مخنیوي خبره کوي ریاست هغه خلک په هدف کوي او وجنی د زیاته کړه چې د پښتنو وسایل د دوی څخه اخیستل شوی او په نصابونو کې اتلان او مشران هم وستل شوی. یاد دیوی چې د پاکستان ادارو دغه ډول تورونو ته په جواب کې په نوموړي تور پوری کوي چې د ملکی ادارو پر ضد وینا وکړي. غونډې ته یو شمیر د نورو سیاسي او ټولنیز مشرانو لخوا هم ویناګانې شوی. د خدای بخیلی عثمان خان کاکړ زوی خوشحال کاکړ غونډې ته وینا کې ویلي چې پلار یې همیشله د مظلومو قومونو سره ودرېدلې وو او په هیواد کې د جمهوریت دفاع کړي. یاد دیوی چې عثمان خان کاکړ تیر کال د جون په 28 نیټه څاور کړي وه. په ده باندې په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لخوا حمله شوې وه او په سر یې ژوبل کړی وو. د یوکرين په اوډیسا ښار باندې د روس لخوا وشتل شوی میزایلي برید کې د مړو شمیره یو وشته رسیدلې. دغه برید کې یو نهه منزله ودانۍ په هدف کړې شوې ده. د یوکرين عسکري چارواکي وایي چې په وژل شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي او د ملبي لاندې ګیر خلکو د لټون لپاره هلې ځلې روان دي. د یوکرين دفاع وزارت وایي چې په برید کې د بلهوراد نیټروس کې سیمه په هدف کړې شوې ده. د اوډیسا ښار ځایي انتظامی وایان سيري برید چوک د هیواد سرکاري ټي وي باندې په وینا کې ویلي د ملبي لاندې ګیر خلکو د ژغورنې کار روان دی. د وای چې یو بل میزایل د سیلګری یو ځای په هدف کړي چې پکې ګنډ شمیر کسان ژوبل شوي دي. یاد دی وی چې د تیرې پروري میاشته کې روس په بریدونو کې د اولسي وګړو د هدف کولو خبرونه رد کړي وو. په اوډیسا برید داسې وخت کې شوی دی چې د زیارت په ورځ روس ویلي وو چې د یوکرين د سنیک جزیرې نه یې خپل عسکر وستلی دي. دغه جزیره د روس پر ضد مقاومت لپاره ستر ستراتیژیکي ځای د یوکراني عسکرو لپاره بلل کیږي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو نیم ساعت خبری خبرونه تنیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه واګی د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. امریکا او طالبان په قطر دوحه کې په دې موافقه شوي چې خبرې به دوامدار ساتي. بلخوا په جنیوا کې ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري بالخصوص د ښځو په حقوقو سرغړونو باندې اندېښنې ښودلې دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوئیټر باندې لیکلی دی د طالبانو امیر مولوی حبت الله اخوند غونډې ته د خپل وینا په وخت وویل چې په افغانستان کې د شریعي نظام په خبره کلک ولاړ دی او ویلې دي چې په هیواد کې شریعت وي نو امنیت، ازادي، اسلامي نظام او هر څه به دوام ولري. د غونډې د حفاظت لپاره په کابل کې خصوصي امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او پرون د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په غونډه د ډزو د پیښې تصدیق هم کړی وو. ذبیح الله مجاهد د درې ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې حال تیرولو په وخت میډیا ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د جنکو تعلیم په اړه سنجیده فکر کوي خو دا مسله به وخت واخلي.
پنځینو موضوع ما مخ یاده کړې دا یو ستونزه ده. هلته ول نظام نه غواړي نظام مم مکلف کېږي چې دا ستونزه د خلکو غوښتنه په نظر کې ونیولی دا عمده نسل اړتیا هم ده. خو دا څوک د دې شرایط فراهم کېږي څه وخت هغه ټول علما په دې باندې یو خلکي چې دغه میکانیزم جوړ ده او تعید ده دا به لږ وخت وغواړي.
د افغان وومن پیس اینڈ فریډم ارګنایزیشن په نامه د تنظیم استازي حلیمه ناصری د غونډې نه وړاندې کابل کې د خبری کانفرنس په وخت ویلي وو د ښځو د استازیتوب او مشورې بغیر په غونډه کې د ښځو په اړه قسم فیصله کیږي دا به ناانصافي وي.
چې کله د افغان میرمنو په حق له خبرې کیږي نو باید هلته افغان ښځه هم موجوده وي ځکه چې هم هغه د خبرو د لارې خپل درد ویلی شي. د افغان میرمنو استازیتوب بل څوک نشي کولای او نه د دوی درد بل څوک ویلی شي. په افغانستان کې ښځې د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې ځپل کیږي او په تیرو لسو میاشتو کې بیا نورې هم وځپل شوې.
اخوا په جنیوا کې یو ځل بیا د متحده قانونو د بشري حقوقو د کونسل په غونډه کې افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې ښودلې شوې دي. تیرونه هم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل په وړاندې افغانستان کې د میرمنو د صورتحال په اړه خپل رپورت کې د کونسل مشر میشیل باچلې ویلي وو افغانستان کې دا وخت د یو لسلکو نه زیاتې جنکې د ثانوي تعلیم نه محروم دي او د خزو مجموعي حالت ورس تربل خرابيږي.
Let me be clear.
زنن دا خبره په ډاګه کوم چې دا وخت مونږ افغانستان کې چې سوینو دا د خزو سره یو بنیادی او منظم ډول باندې ظلم دی. دا د خزو د خوخي ازادۍ د دوی او د ماشومانو صلاحیتونه او د صحت اسانتیاو ته د دوی لاسرسي او د بشر دوستانه مرستو ترڅنګ د دوی د ژوند په ټولو اړخونو منفي اثر کوي.
بلخوا په قطر دوه کې د طالبانو د خارجي وزیر امیر خان متکی په مشوره د طالبانو د پلاوی او د افغانستان لپاره د امریکا د خصوصي استازي تامس وست په مشوره د امریکایي پلاوی ترمنځ د افغانستان د کنګل کړي شو پیسو او نورو موضوعاتو پر سر دوه ورځې خبرې اترې سرته رسیدلې دي. که څه هم دغه پیسو پاړه سپری کړه نه ده شوی، خو د طالبانو د حکومت خارجي وزیر امیر خان متکی په ټویټر ویلي دي دا زلزلہ زپلو خلکو سره د 55 ملیونه ډالرو د مرستو په سر یې د امریکا د حکومت مننه کړې ده. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگټن ڈی سی.
د واشنگټن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.gmanews.com. Twitter @voa.diva.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دی. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې دوی افغانستان نه د بیلابیلو علتونو د لاڅه کړي کړي، خو په پاکستان کې هم د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ دی. دوی وایي چې دوی د کډوالو ادارې UNHCR نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د اسنادو ستونزه دي پاکستان حکومت سره حل کړي، ولې چې دا وخت دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري. په دغه حق له لوري د خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي په افغانستان کې د نظام بدلیدو سره سمې دندې د لاسه ورکړې، د ماشومانو زده کړې نیمګړې پاتې شوې او د سختې لوګي او مالی مشکل سره مخ شوې. کډوال وایي د دوی مشکل هغه وخت یو په دوه شو کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلل او خلک دې ته اړ شو چې خپل وطن نه کډه وکړي. د افغانستان کندهار ولایت نه پاکستان ته راغلي فراناز الکوزی بی او وی ډیو ته وایي په افغانستان کې کارکونکو میرمنو د پارا ژوند تیرول ډیر مشکل شوی وو.
کله چې حکومت ړنګ شو او لاغي ورستا تسهولی دل چې په افغانستان کې په لوی کور کې ډیر زیات بدبختی راغلي، ډیر زیات مشکلات راغلل، ځکه ځنګړي ډول افغان میرمنې له ډېر سخت ویر سره مخ ول. کله چې دوی په کابل رانه تل زخپل په خار کې اومه، دا خار کې داسې وحشت وو چې تا به داسې فکر کړی و چې د ازما د خار د اوسیدونکو چیرې روان دي.
په پاکستان کې مېشت افغانان وایي دوی دلته د روزګار او قانوني اسناد نه لرلو ترڅنګ د ماشومان زده کړې، استوګنه او نورو یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. په پیښور کې یو افغان سندرغاړی عتیق الله وی او وی ډیو ته وایي دوی پاکستان ته د روزګار کولو او سرپټولو د لپاره راغلي، خو دلته هم مالی ستونزو سره مخ دي.
ولا د غمیاش کې لاله دلته خدا د موږ نرمندان شې فنکاران دوی د خپل ګروپ ډل لري، لکه خارانه چې بار ته پروګرام پیدا شوم ته څوک نه وایي او تاسو سره اسناد نشته، لکه لارې کې د روزګار سره چې راکاف نه کاډه کوم ته نشته مجبور کړو دا او تاسو پر دې مېش کې روپې مونږ نه ګټلې دلته هم قرضدار ول تم قرضدار غلم بس دا ملل مته نروه دا دا یونیسف د خپل موږ دغه مسلمانې بخاید موږ باندې رحمه کې بس الله دې رحمه کوي دوی ته موږ رحمه کوي موږ ته سیاوس نه جوړ کې کله بل چرته به دیاړي او مزوري کوو.
د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر چارواکو د پاکستان حکومت له قوله ویلي چې 2.5 لک پوری افغانان د تیر کال له هسي پاکستان ته راغلي چې پکې زیاتره کسان قانوني اسناد نه لري. دوی ویلي دوی هیلمندي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې پاتې کېدو ستونزې به حل کړلای شي. د یادې ادارې بیان کې سرخانه پریدای وی او وی ډیو ته وایي افغانستان نه په کډه راغلي زیاتره کسان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ژوند کوي.
دوی ولی سره خو فلحال د حکومت چې کوم دغه دی هغه داسې دی چې وی لا فلحال نه رجستر کوي، خو دوی ولی سره زمونږ حکومت سره خبرې روانې دي، نو امید کوو چې داسې یو جوائنټ لای عمل په موږ ته کو چې دا چې کوم خلک چې په پاکستان کې هغه دلته کې رجستر شي، ځکه چې دلته کې د دې هم مستونزې دي، چیلنجز هم ته ډېر زیات دي. زیاتا چیلنجز ټول دنیا کې هم، لکه ټول دنیا کې چې کله هم د غرنګ ډیسپلیسمنت شوی دی، نو دا چیلنجز دې ته پیښیږي.
تیر ورځ په دینی ورځپاڼه کې خبر شوی خبر کې ویل شوی وو په پیښور کې د پولیسو لخوا هغه افغان کډوالو په ضد 2100 شپږو یا مقدمه درج کړای شوې، کوم سره چې قانوني اسناد نو او خپل وطن ته ستانه کړی دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خواني سېنېټر عثمان کاکړ لومړی تلین 13 ورځ د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا ون منځل شو. په دغه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو علاوه یو شمېر نورو سیاسي پښتنو مشرانو هم ویناګانې کړې دي. په دغه حق د ډیورډ خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي صدر او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ د اول تن و غونډې ته د ټلیفون لاري د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون وویل په تیرو شلو کالو کې 8000 پښتانه وژل شوی. هغه وویل د عثمان کاکړ ګنا دا و چې هغه د خپل وطن د وسایلو او د وګړو د حفاظت خبره کوله.
هر هغه تنظیم، هر هغه وګړی، هر هغه فکر، هر هغه عمل چې د دې وطن د ژبې، د تاریخ، د کلتور او ادب، د وسایلو او د وګړو د بقا خبره کوي، دا هغه بقا غواړي. ریاست هغه خلق او هغه وګړي په ټارګټ کې ودا ختمول تا هڅه شروع کی.
منظور پښتون وویل د پاکستان له تعلیمي نصاب څخه پښتانه سیاسي او ادبي اتلان استل شوی او وزده کوونکو ته نو شول کیږي. و غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي ویاند او د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ وویل عثمان کاکړ په پاکستان کې د ټولو مظلومو قانونو ویاندو. دغه په خبره هغه په ملکي د جمهوریت او د قانون د سلوړې غشتنه کوله ځکه ووجل سو.
تربل وخت د ضرورت مشتا زیات وی تاسو یو ویناستی په ملکی بکتریه ماشالله دا سیاسي او ماشي بوران دی ولس په یو ډیر سخت ناوړه وخت دی د خپل ځوان تر ټولو سختو مرایو ز ترجه.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اسر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل عثمان کاکړ د ټولو محکوم او خامونو نماینده وو.
نوالی هغه جواب پر دی وطن و چلواله چې د هر ظالم په مخ کې، د هر جابر په مخ کې، بغیر څه خوف او لالچ د چا څخه نه ډډه وکړله، نه د چا په مخ کې په خپل خبره کې فرق راوړل.
و یاد غونډې ته د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي طاهر هزاره وویل ک په پاکستان کې آباد خامونو ته د ژوند او د هغوی پر وسایلو حق او اختیار ور نه کړل سي، دا ملک به د بقا له خطر سره مخ سي. عثمان کاکړ د 2020 کال د جون پر 20 د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د سر د کاری ټپل عمله سا ورکړه. د کاکړ کورنۍ او د هغه ګوند د کاکړ مړینه منظمه قتل بولی او توریا د پاکستان پر استخباراتي ادارو پوری کوي. د بلوچستان د ایالتي او د پاکستان د مرکزی حکومت د وخت ورپورو چارواکو د کاکړ د مرګ پر پیښه خواشینی څرګند کړي وو او د هغه د ګوند او د کورنۍ تورونه یې رد کړي او ویلي وو چې ځینې خلک د کاکړ پر مړینه سیاستونه کوي. د کاکړ د تلین په جلسه کې ټول ویناوالو د پاکستان د خامی اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د غورزنګ د نورو نیولسو وغړو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، مسلم باغ.
په پاکستان کې د صحافیانو تنظیم پی ایف یو جی په سینیئر صحافي ایاز امیر باندې د برید غندنه کړې ده. په نوموړي باندې 13 ورځې په لاهور کې د غبري تر سره شوې. په دغه حق باندې د ډیورډي خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د جمعې په ماسخوتن نامعلومه کسانو د پنجاب سرخار لاهور کې په سینیئر خبريال او نامتو کالم لیکونکي ایاز امیر باندې برید کړې او د ایاز امیر ذاتی ټویټر خبرپاڼې لمخه برید کوونکو د جامع اوښلولې او موبایل ټلیفون یې ترې په زور واخیستو. امیر یو ورځ رستو له هغه بریټ شوی چې هغه د تاریخ انصاف په یو غونډه کې د عمران خان په وړاندې د دله خوا د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری مودا غزولو باندې سخته وینا وکړه او دا هم ویلی چې تاریخ انصاف حکومت د سفارانی سازش ته لاندې نه بلکې د هغه خلکو د لاسه نسکور کړی شوی څوک چې اسلام آباد سره نږدې اوسیږي. ایاز امیر رستو له هغه په ټویټر ټاپ ټرند شو چې په هغه کې په عمران خان او پوزی ادارې نیوکه وکړي. د حکومت لخوا تر دې دمه په دې اړه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی خو د نامعلومه خلکو ټکي اکثر له د استخباراتي ادارو چارواکو په اړه کارول کیږي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ اے پی ایف یو جی په سینئر خبریال ایاز امیر باندې برید په سخت ټکو خندلې او دا یې د شرم وړ بللې. د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دغه اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار او جنرل سکتر ناصر زیدی وویل چې امیر یو لوړپوړی خبریال دی چې د خپلو آزادو افکارو په وجه پیژندل کیږي او په داسې یو خبریال برید د رسنیو د کارکوونکو د مطبوعاتو د آزادۍ د ساتنې په اړه د حکومت لوی ادارې په ډاګه کړی دی. پی ایف یو جی د حقایقو معلومولو لپاره د دې پیښې په اړه د خپلواکه پلټنو غوښتنه کړې او د وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب پولیسو مشر نه یې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه هم کړې. وی او ای ډیوه سره خبرو کې د پی ایف یو جی جنرل سکتر ناصر زیدی وویل
خطرناک صورت حال ہے. پریس فریڈم کے حوالے سے ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ پاکستان میں پریس وہ دباؤ کا شکار ہے, سینسرشپ ہے,
ڈیر خطرناک صورت حال دے. دا پریس آزادی پہ حوالے سر امنگ ہمیش لا غک پور تکڑے دلتا خبرونا ادرول کی گی غگونا غلی کول کی گی اور ددی تازہ مثال دا آیا ضمیر دے. پہ حال کی حکومت دا خبریالانو پرزد ہم پہ درزن مقدمے جوڑی کڑی چاچے دا پی ٹی آئی حکومت ڈنگولو کے دا پوز اسٹیبلشمنٹ پا کردار نیوکے کولی. کسا ہم حکومت دا خبریالانو تحافظ لپارا دا قانونی مساویدی منظوری ورکڑی چی لمخای ہرے و خبریال یا میڈیا پروفیشنل تا دا جون حق او شخصی سلامتیا یکنی کولو او دا سی او کس سرا ناروا سلوک نکولو زمانت ورکڑی شوی دے. خو بیا ہم پاکستان دا خبریالانو لپارا یو خطرناک حواد گن لکی گی او دا خبریالانو دا تحافظ کمیٹی دا اندازو ترمخا تا کال 1992 تر کال 2019 پوری پاکستان کے لگ تر لگ پیته خبریالان وجل شوی دی خو نه خو د دوی قاتلان معلوم شول او نه چاته سزاګانی ورکړی شوی. په پاکستان کې او په ځنګړی توګه خیبر پختونخوا بلوچستان کې خبریالان اکثر له حکومتي ادارو او توندرو وړلو لخوا د ګواخ سره مخامخ وي او د سخت فشار د لاندې خپل ذمہواریاں ترسره کوي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو په وخت کومک ادارې پی ډی ایم ای د سیلاب په اړه باندې د صوبې په شمالي اضلاعو کې د خبرداري پیغام جاری کړی دی. په دغه حق له لیبرډیو خبريال احسان محمد خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د قدرتی افتونو مخنیوي ادارې تر مخه د جولای د لومړۍ نیټې څخه روان شوی د بارانونو لړۍ داسې ده چې د خیبر پختونخوا بر چترال, کوز چترال, سوات, بردیر, کوزدیر او اوبر کوستان ضلعو کې د سیلابونو خطر سیوا کړي. د یادې ادارې ویان تیمور علی په دې اړه ویې ډیوتا اویل دوی د دغه سیمو کومې چې زیات خطر سره مخ دي انتظامیه ته په دې لړ کې د احتیاطي اقدامونو اغستو ویل دي.
چکن بر روان دی په جولای په لومړۍ هفته کې د بارانونو د یو سلسله را روانه ده. نو په دې کې به چې کوم دا ایریاز دي نو دې کې د ګلوف ایونت کېدو خدشات دي. نو موږ د ایتو وخت کې نو وی چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ته چې آی په خپل اند نه تیاریانی وګړي او چې سمره خلک په ابو په لارو کې سره نږدې نږدې اوسېږي نو آی دې مخ کې زنه الرټ کړي شي او آی دا ویل شي چې خدا نه خواسته کدا سي صورت حال جوړيږي نو آغې دې آغې زه فورن مخ کې پری دي. دې سره سره موږ ټول ضلع انتظامیه ته او جستانه متعلقه ادارې دي آی ته موږ ویل دي چې کوم داسې صورت حال وي چې کوم کې مختلف حادثات کېدو امکانات وي نو آغې لپاره دې الرټ وسی.
دوه ورځې وړاندې چې د کوس چترال ارکاری سیمه کې د واورین غر ویل کې دوه څخه جوړ شوی ډن ماتېدو په نتیجه کې سیلاب راغلی وو چې باغونو او پټو ته زیان هم رسولې. خو د چترال ضلع ډیپټی کمشنر انوار الحق په وینا دغه سیلاب بیا کورونو او انساني آبادۍ ته کوم زیان نه دی رسولې.
دا بلاک کول ایریا او دغه ته موږ الریډی ارلی وارنینګ سیستم او کړی
دی. د موسمونو د سارنې ادارې د اټکل تر مخه د جولای په لومړۍ اونۍ کې چې د زیاتو بارانونو امکان دی او دغه موسمي صورتحال له کبله په خوړونو او سیندونو کې د اوبو کچه او فشار هم زیاتېدای شي. د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې تر مخه کومو سیمو کې چې د واورین غرونو ویلې کېدو څخه ډنډونه جوړ شوي د دغه روان شوي بارانونو د لړۍ له وجې د دې ډنډونو ماتېدو په نتیجه کې د خوړونو په غاړه آبادای ته د زیان خطر کمولو لپاره په دغه برخو کې د انتظامیه د لاري خبرداري هم خور کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوس اولاندې کو اداریات د امریکا د حکومت نظر لري.
د یمن پر روان جنگ کې د ملګرو ملتونو په منګړتیا کې د جنگ د فریقینو ترمنځ د شوی اوسنۍ لولنامي میاد د اگست تر دویم تاریخ پوری وګت کړي شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي هانس ګرانډبرګ په دې ډیره خوشالي ښکارا کړی دا او دای د یمن په جنگ کې یو ډیره اهمه او زړه پورې تبدیلی بللې ده. په یمن کې جنگ په کال 2014 کې هغه وخت انخطو کله چې د یمن حوثی اغیانو د ایران په ملاتړ د یمن لوی علاقه ونیوله. د یمن بین الاقوامي تور منلې شوی صدر په جلاوطنۍ مجبور کو او د یمن په امنناک ډول د جمهوریت په لار د روانې دوه ټول عملی تعالی والا کو. د یمن د حکومت په خواص د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثی اغیانو خلاف یو فوجي اتحاد په کال 2015 کې جوړ شو کوم چې د حوثی اغیانو خلاف فوجي عملیات شروع کړل. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 3,00,000 خلک وژل شوي دي. د جنگ یمن د نهسته کندې ته ورغورځولې ده. د اپریل په 2 تاریخ د روجي د میاشتې شروع کې دو سره ملګرو ملتونو په یمن کې د جنگ د فریقینو ترمنځ تر 2 میاشتو پورې روغ اوکا. دې سره د بیګونا عام خلکو مرګ جوړ لډیر راکمه شو. د خلکو په تګ راتک کې اسانی پیدا شو او خلکو ته د تیلو او د امروزه استعمال د نورو سیزونو اخیستل ممکن شول. د جنگ فریق د شوی لوزنامې د 2 جون نه تر نورو شپېتو ورځو پورې په اوګدولو سلاشي وی دي. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي ګرنبرګ ویلی دي چې د جنگ د فریقو اول په لوزنامه کولو او بیا د دې د میات په اوګدولو په سلا کېدو د یمن خلکو ته د امید یو رڼا ورکړی ده چې د دې جنگ خاتمه ممکن ده. د امریکای صدر بایدن د لوزنامې د میات په اوګدولو خوشحالي ښکارا کړی ده او دا خبره په ګوته کړی ده چې په 13 اپریل کې د شوی لوزنامې له برکته د 2 میاشتې په یمن کې ډېری د امن میاشتې وي. د ویری دي چې د جنگ د بندیدو له سبب د زرګونو خلکو سرونه بچکړې شي وي. صدر بایدن د یمن د جنگ د فریقینو ترمنځ د روغې د میات د اوګدولو په غرض یمن د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استاذي د ګرانډبرګ او یمن د پاره د امریکای د خصوصي استاذي د ټیم لندرکینګ د شوا شو منډو تورلو ډیر ستاینه کړی ده. د سیمې د ملکونو لخوا هم په دې کار کې شوی ملګرتیا ستایلې ده او ویلې دي چې د سعودي عرب قیادت د ملګرو ملتونو په منګرتیا کې د شوی لوزنامې د منځورې د پاره ډیر زړور اقدامات کړی دي. اومان د دې لوزنامې د پاره د کیدونکو خبرو د کوربتوب د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. مصر او اردن د یمن نتلونکو پروازونو ته خپلې هوایی اډې پرانستې دي او دا شان د شوی روغی په یو اهم جز عمل کې دلی یقیني کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د یمن د جنگ ختمولو ته خصوصي اهمیت ورکړی شوی دی. دوی امریکا د یمن په معاملې اوس هم په خپل دی خبره ټینګه ده چې د دې جنگ د داسې کوټلې او مستقل اواره را اوستې شي چې د هغې تر مخه د یمن د خلکو کړمي اواری شي او چې دوی په د خپل ملک د سباون په خپل او د خارجي مداخلت نه بغیر د فیصله کولو جوګه شي او چې د انصاف او احتساب کې دوه دوی مطالبه په اومنلې شي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې امریکا ټولو فریقو ته ټینګ وینا کوي چې د یو کوټلي امن عمل شروع کولو لپاره دا اهم موقع د لاسه اونه باشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.